ستوري مشي بقى قبل كده ما تغير تدور بجي شويه دي خبري خبره وانا موظف على نسيان هاك لايكو خبره وانا بابا خبره وانا بايل كرو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ ویلي د افغان مېرمنو حقوقو سخت تر پوښتنه لاندې شوې دي. هغه لی بینټ په ټویټ کې ویل خبره کړې ده، هغه زیاته کړې ده چې افغان مېرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار مساوي حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغان مېرمنو تر څنګ لري کې او د حق غوښتنه کوي. طالبانو نشبګم ټولګیو د انجونو خونځي تړلې، د پانتونونو دروازې هم د انجونو پر مخ وتړلې او تیرونه یې په غیر دولتي موسسو کې د خصو پر کار هم تنظیم لګاوه. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تللو صوبې له بېلو هېوادونو د افغان انجونو لپاره سلګونه سکالرشپونه اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د انجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې، دا بورسیې د تېرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې. که څه هم د نړۍ هېوادونه د افغان انجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیاو ژمنه کړې، خو یو شمېر انجونې وایي اندېښمنې دي چې که به بورسیو کامیابې هم شي، ښایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ورنه کړي. د بیپولي خبریالانو سازمان وایي په تېرو دوو لسیزو کې له 2002 څخه تر 2022 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې په اوسط ډول هر کال تر 30 زیات خبریالان وژل شوي دي. په تېرو شلو کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبریالانو په وژل کېدو سره د بیپولي خبریالانو د راپور پر بنسټ د هېوادونو د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوي دي. له عراق او سوریه وروسته ډېر خبریالان په شپږو نورو هېوادونو، له هغې ډلې په مکسیکو کې 1025، فلیپین کې 1000، په پاکستان کې 93، افغانستان کې 1000، او په سومالیا کې 1000 خبریالان په تېرو دوو لسیزو کې وژل شوي دي. د اوکراین پر خارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او لویدیځ ښار لویف تقریبا بې برېښنا شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه یې شنډ کړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ډینیس موناسسترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې 3 کسان وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د دغه کسانو ټپي کېدو او وژل کېدو ځای مشخص نه کړ. د اوکراین پر پلازمېنې کیف سربېره د بریدونو د نوې څپې د دغه هېواد دویم لوی ښار خارکیف او د تورې بحیرې پر غاړه د اودیسی بندري ښار هم په نښه کړی دی. او د فوټبال د نړۍ وتلې برازیلي لوبغاړي پیلي له د نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلې ستوره ایډیسن ارتننسي د پنځشنبې په ورځ د ډسمبر په 9 د 2 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي چې په تېره پیړۍ کې درې وارې نړیوال جامونه ګټلې، له 2020 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و. د پیلي لور کلی نسیمنتو په خپل انسټاګرام پاڼه کې د خپل د پلار مړینه اعلان کړې وه او لیکلې وه: موږ له تا سره مینه لرو تارا موسا. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې دا مطالب درته لرو. څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، افغانستان کې به د ښځو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. وړاندې خبرونه کې په دغه ډول راپور او شننه لرو. له هغې وروسته چې طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هېوادونو د طالبانو دغې پرېکړې ته په غبرګون کې د نویو بورسیو د اعلان خبره وکړه. خو نجونې وایي طالبانو یې هیلې دعوې کړې.
د مور مې دا ارمان و چې زه باید ډاکټر شم، او طالبانو داسې یو کار وکړ چې د ما د مور ارمان یې راته نیمګړی پرېښوده.
په پاکستان کې په سلهاو افغانان لا تروسه هم د کراچۍ په زندانونو کې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر 1400 پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هېواد کې میشتو غیر قانوني کډوالو ته د بښنې طرحه سبا ته پای ته رسیږي. دا چې افغانان یې په کوم وضعیت کې دي، وړاندې خبرونه کې راپور کړی درته ووایو. همدارنګه نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مواله.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
دیم ستړی مشي څلورو لوی او غیر دولتي موسسو خبرداري ورکړی ک طالبان سم دستی په دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز لري نه کړی. په افغانستان کې به د خزو ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومان د ساتنې موسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ویژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له خزینه کارکونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانانو ماشومان او خزو ته مرستې ورسوي. د موسسو هغه مهال په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول شوی په طالبانو چې طالبانو په غیر دولتي موسسو کې نجونې او ښځې له کار کولو منع کړي. جزئیات په دومره زهري مل نوور.
څلورو لویو غیر دولتي مؤسسو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو د کار بندیز لپاره پریکړه وروسته خپلې چارې ځنډولې. خبرداري ورکړای چې نوې کال کې شاوخوا 90% افغانان له فقر او بېوزلۍ سره مخ کیدونکي دي. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا ان آر سي، پاملرنې یا کیر او ورلد ویژن انټرنیشنل پرون ویلي روسي ارقام ښیي چې نږدې 28 میلیونه افغانان چې 44 میلیونه ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې څلورو لویو مؤسسو چارواکو پرون یو خبری کانفرنس کې چې جزئیات پاملرنې مؤسسې خبرې کړې له طالبانو غوښتي چې هر سشر په نه دولتي مؤسسو کې په افغان ښځو د کار بندیز پریکړه بیرته واخلي. د کانفرنس د ماشومانو د ساتنې مؤسسې اجرایوي مشر انګر اشینګ ویلي طالبانو او داسې حال نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز لګولې چې د وګو افغان ماشومانو، میرمنو او نارینه و شمیر په نړۍ کې د ریکارډ تر کچې رسیدلې او دوی لیولوي بشري ناورین سره مخ دي. هغه زیاته کړي دوی نشي کولای د خپل خزینه همکارانو پرته خپل ژوند ژغورون کې ملاتړ ته دوام ورکړي او که دوی ونه توانیږي چې بیا خپل برنامه پیل کړي ماشومان بمړي شي، ځکه دا وضعیت ډیر جدي دی. د خبری کانفرنس ته د ورلد ویژن انټرنیشنل مؤسسې اجرایوي رئیس انډریو مورلي ویلي خزینه کارکونکي د بشري مرستو رسولو په برخه کې د دوی لپاره حیاتي ارزښت لري. د پاملرنې مؤسسې سرمنشي سوفیا سرچمن سینریو بیا ویلي د طالبانو دا ویجاړونکې پریکړه به په هغه خلکو بد اغیزه ولري چې لا د مخه له خورا سختۍ سره مخ دي. د ناروې د مهاجرت شورا یا ان آر سي سیمه ایز رئیس ایدم کیمبز هم ویلي دوی په افغانستان کې د خپلو چارو د پرمخ وړلو لپاره د نارینهو او ښځو دواړو لپاره بېل خنډه لاسرسي ته اړتیا لري. طالبانو د تیر شنبې په ورځ ناوخته یو مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا یې خپور شو په نه دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاوه. خو سره له دې چې په کور دننه او نړیواله کچه ترې د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه شوې، طالب چارواکو پرې ځان غلی نیولی. مګر یو شمېر مهمو او لویو مؤسسو د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون کې په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې دي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي که طالبان په دې اړه خپله پریکړه بیرته واخلي دا کار به د نړیوالو مؤسسو د بشر دوستانه عملیاتو ته لار پرانیزي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ بیا له ټولو اندېښنو سره سره افغان جون او ښځو ته چې د په خبر حقونه یې نقص کیږي ډاډ ورکوي چې تر څنګ ولاړ دی. هغه افغان جون او ښځو غوښتي چې تسلیم نشي او دوی باید د متحدانو په توګه لاسنیوي او همکارۍ ته دوام ورکړي. په غیر دولتي مؤسسو کې د طالبانو لخوا د افغان جون او ښځو په کار بندیز په کور دننه هم پراخ عکس العمل راپورته کړی او ډیرو هغو ښځو چې د کورنۍ سرپرستی دي د طالبانو دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده.
و موریدل چې څلورو لوی او غیر دولتي موسسو خبرداري ورکړي او که طالبان سم دستي په نه دولتي موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز لري نه کړي په افغانستان کې به ښځې او ماشومان نو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د طالبانو هغه پریکړه ده چې میرمنې په غیر دولتي ادارو کې له کار منع کړي او د نړیوال سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. د دوی په باور دغه پریکړه به په افغانستان کې د فقر او نورو ناورینونو لمن هم پراخه کړي. خو دا چې ولې طالبان په دې اړه باندې په دې اوسنیو شرایطو کې چپ پاتې دي او څه نه وایي او د دغې پریکړې پایلې به سوي زموږ همکار محمد خطر پردیس یا د پښتنې د ښځو له فعالین نجیبې سره په دغې مرکه کې کړي دي.
اجازه راکړئ چې زه ووایم دغه تصمیم چې طالبان نیولی دي دغه خلاف د هغوی د اظهاراتو څخه دي چې مخکې ویلي هغوی مخکې هیڅکله نه ویلي چې کله چې دوی په قدرت کې راشي بیا تعلیم او تحصیلات پر ښځو باندې بند کوي او یا ښځو د کار څخه مانع شي. خو متاسفانه کله چې په قدرت ورسېده اوس داسې تصمیمونه نیسي چې هغه ډېر خلاف د هغه خواستونه هغه امیدونه دي چې افغان خلک درلود. متاسفانه دغه تصمیم د بیکاری کچه او د فقر کچه زیاتوي او هیله او امید په جامعه کې وژني چې دغه ډیر خطرناک دی په یو جامعه کې.
بله آغلی ایوبی، ولې د طالبانو د پاره د افغانانو ژوند په دغه حساسو شرایطو کې لومړیتوب نه لري ستاسو په نظر؟
ګوره طالبان یو ګروه ده چې کسام ځانته سیاسي ګروه وایي، خو هغوی یو جنګي ګروه ده، او زه فکر کوم چې هغوی ډیر بلد نه دي په دغه انکشافاتو کې چې په نلای په کچه رامنځته شوي دي، او دغه خاصونه چې اوس دپاره دغه جهان ورسره مخ دی او خلک یې غوالي دغه نیو غوښتنې، دغه پیشرفت او ټکنالوژي چې پرمختګ کړی دي، ډېرې طالبان د هغوی څخه خبر نه دي، او هغوی نشي کولی، هغوی لا تر اوسه فکر کوي چې هغوی په جنگ اخته دي او په حکومتداري ډېر ښه بلد نه دي، ځکه داسې تصمیمونه هغوی نیسي چې فکر کوم چې دغه تصمیمونه حتی په 1400 کاله مخکې د صدر اسلام په وخت کې هم نه وو. هغه وخت کې هم ښځې حق درلود چې زده کړې وکړي، کار وکړي، او ډېرې مثالونه په صدر اسلام کې شته چې ښځې کار کوله، ښځې تعلیم کوله.
بله آغلی ایوبی، تاسو مخکې خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړله که په افغانستان کې نړیوالې موسسې یا مرستندوی موسسې بندیږي او دوی د خپلو کړنلارو له مخې په افغانستان کې بشری مرستې هم راکموي یا بندوي، دغه به څومره د افغانانو په ژوند باندې اغیز وکړي؟
همدا اوس هم کله چې د نړۍ خلک دغه تصمیم واورېده او د افغانستان خلک دغه تصمیم واورېدله، فکر کوم چې ډیر ناامیدی رامنځته کړل دغه خبرې، دغه تسلیمونه، او ټول جهان شاک شو او خپل غبرګون وښودله، او هغوی ډیر ناامید دي او ټول خپل مخالفت وښید په دغه تصمیم باندې. خو تاثیر په لومړی سر په افغانستان خلک باندې دي چې هغوی ته دغه د فقر کچه او د بیکاري کچه ډېرېږي او خلک نور ناورین سره مخامخ کیږي.
د ښځو د حقونو فعاله نجیبه ایبی وه چې د غیر دولتي موسسو په اړه د طالبانو هغه پریکړه ننګوله چې په دې موسسو کې د ښځو په کار بندیز لګولی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو څلوېښت 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
له هغه وروسته چې طالبانو د افغان نجونو په وړاندې د پانتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هیوادونو د طالبانو دغه پریکړې ته په غبرګون کې د نوو بورسیو د اعلان خبره وکړه. په تېرې یوې اونۍ کې امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا 13 بیلابیلو پانتونونو د افغان نجونو لپاره سلګونه بورسی اعلان کړی دي، خو په افغانستان کې بیا یو شمېر افغان محصلین د طالبانو هغې پریکړې ته چې میرمنې دي له شرعي محرم پرته سفر نه کوي په اشارې سره دغه بورسیو ته ناهیلي دي. جزئیات په خاطر پردیس نه وره.
د مور مې دا ارمان و چې زه باید ډاکټر سم، او طالبانو داسې یو کار وکړ چې د ما د مور ارمان یې راته نیمګړی پرېښوده.
هغه محصله چې د پوهنتون په لومړۍ ورځ لزده کړو محرومه شوه. 22 کلنه زینب چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې فارمسي برخه ته بریالي شوې وای، په هغه هیواد کې چې میرمن یې اونجونه له محرم پرته د سفر اجازه نه لري، نونجونه به څنګه د زده کړو لپاره بهر ته سفر وکړي؟ نو موړی ازادي راډیو ته وویل د زده کړو په لومړۍ ورځ له پوهنتون منه شوې او دغه چاري راتلونکو لپاره ټول هلې مړی کړی دی.
دا خو ټول توازید چې طالبان د افغان انجن پر وړاندې ټول تعلیمي بنسټونه تړلې دي او هیڅ هم د انجن له لاس نه کیږي، نو دا سکالرشپونه چې اعلان شوی دی دا خو ډېر ښه کار دی، او موږ له دې کار نه رضایت لرو. دا چې طالبان حتی افغانستان کې بالکل د انجن حق داس څوک چاته نه ګور چې د جنې یا انجونو یا د افغان مېرمنو حق او حقوق کوم دي. ټول خپل کارونه کوي، خپل په مصرفیتونو باندې بوخت دي.
له هغې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هیوادونو د افغان نجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل. دغه بورسې چې د امریکا، قطر، د عربي متحده اماراتو، د یو سوداګر او شاوخوا اتلس بیلابیلو هیوادونو د پوهنتونونو لخوا اعلان شوي، شمېر سلګونو ته رسیږي. یوه بل افغان محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل، شهزادي رډیو ته وویل نجونې غواړي په بهر کې لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو لخوا شرایط سخته شوي دي.
بورسیو اعلان دل د مختلف هوادو لخوا د افغان جنو لپاره پوسنی شرایط کې د خو یو خبره ده. موږ پری خوشاله یو، خو حساسی ستونزه دلته ده چې طالبان جنکې ته اجازه نه ورکوي چې د یو ولایت نه بل ولایت یا حتی د یوې ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته بدون محرمه سفر وکړي. نو زمونږ تشویش دلته ده چې چېرته جنکۍ دې ته اقدام وکړي او دې بورسیو ته اپلای وکړي او ته کامیابه شي، نو آیا طالبان به دې ته اجازه ورکړي چې جنکۍ بدون محرمه مختلف هیوادو ته سفر وکړي او خپل تحصیلات سرته ورسوي؟
د افغان خزینه محصلینو لپاره د یو شمېر هیوادونو لخوا په داسې حال کې د بورسیو اعلان کیږي چې د طالبانو حکومت روانه میلادي میاشت یو مکتوب لمخې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو ترڅنګ ټول هغه شخصي او دولتي تحصیلي او تعلیمي مرکزونه وتړل. د طالبانو دغه پریکړه په افغانستان کې د نن او بهر ګڼ خبرګونونه راوپارول او له طالبانو یې وغوښتل چې دغه پریکړه بیرته واخلي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي وایي تر 10,000 زیات خورځواکي ماشومان او 10,000 ښځې تر درملنې او پالنې لاندې دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په روسیو کې د طالبان لخوا په دولتي او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په غبرګون کې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه درولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
حفیظه په کابل کې یو له بیوزلو مایند څخه ده چې وایي ماشومې په خورځواکۍ اخته دي او د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن به ورسره مرسته کولې.
هر وخت فلاکم کوم مریض میشه
په ماشومان می کمزوري او خورځواکۍ پاتې وو. د ماشومانو ملاتړ موسیبل مو سره مرسته کولې، و سغه مرسته نشته. مونږ اندېښمن یو، د ماشومانو ساعت می هم خنه دي. مونږ له دې موسو غواړو چې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې سازمان چې فعالیتونه یې اوس په افغانستان کې ځنډولي، په خپل ټویټر پاڼه کې لیکي د 3,000 خورځواکو ماشومانو درملنه یې کوله. د ماشومانو د ساتنې سازمان دغه شان ویلي 10,000 ښځې د دوی د ګرځنده کلینیکونو تر مستقیمې څارنې لاندې وي. د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو په کار د ممانعت په غبرګون دوی خپل فعالیتونه ځنډولي دي. یاد سازمان زیاتوي د دغه ادارې په پرمختګ کې د ښځو حضور اړین دی او د دې ادارې د 5,000 کارکوونکو له ډلې څخه 2,490 تنه ښځې دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان چې په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د ښوونې او روزنې او روغتیا په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي، ټینګار کوي چې ښځو د پوهنې، نرسنګ، طب، مشاورې او په مالی او امنیتي برخو کې له دوی سره کار کاوه. د ښځو په مرسته دوی کولی شي د بیلابیلو سیمو اړمنو ښځو ته لاسرسی پیدا کړي. دوی دا هم ویلي چې که ښځې له دولتي او غیر دولتي ادارو څخه لرې شي، دوی به نور خپل خدمتونه وړاندې نه کړي. د ماشومانو د ساتنې سازمان زیاته کړي چې د ښځو پر کار بندیز به د ماشومانو پر ژوند مستقیم اغیز وکړي او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې خپله دا پریکړه لغوه کړي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان وړاندې ویلي چې له کار د ښځو منع کول به د ماشومانو له ژغورنې سره په مرسته مستقیم اغیز ولري. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن یو لوی نادولتي سازمان دی چې له 1996 کال راهیسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د شنبه په ورځ په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو چې پراخ غبرګونونه درلودل او یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو تر دې پریکړه وروسته خپل فعالیتونه وځنډول.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته سترګې په لار دی. د چې د همکاري به څه ډول وي اسمت سروانه تفصیل اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو بیان کې د اسرائیل د صدر اعظم په توګه د بنیامین نتانیاهو د بیا صدر اعظم کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې د حکومت د اسرائیل له نوي حکومت سره همکاري ته په لیوالتیا انتظار دی. په دې بیان کې راغلی نتانیاهو له لسیزو راهیسې د ده ملګری و او له ده سره په ګډه د اسرائیل او منځني ختیځ سیمې ته د ورپیښو ستونزو د حل کولو لپاره کار کوي. د امریکا ولسمشر همداراز ویلي هیواد یې د منځني ختیځ د سیمې د چارو د ښېګڼې لپاره هڅه کوي. جو بایدن د خپل پیغام په یو بل برخه کې دې ته په اشاره چې د حکومت د یو بل ترڅنګ د فلسطین او اسرائیل د دوه جلا دولتونو د جوړېدو د حل لارې ملاتړ ته دوام ورکوي خبرداري ورکړ چې له هغو پالیسیو سره به مخالفت وکړي چې د سولې له دې ډول تګلارې سره مخالفت کوي. جو بایدن تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینی دولت جوړېده د دې کړکیچ د پای ته رسیدو یوازینی حل لار ده. د لومړنۍ یو کسانو څخه دی چې د فلسطین او اسرائیل د دوه دولتونو د جوړېدو ننګه کوي. د دوه ملتونو لپاره د دوه دولتونو طرحه د یو داسې فلسطینی دولت پر جوړېدو ټینګار کوي چې د اسرائیل ترڅنګ د هغو پلو پر اساس وي چې تر 1948 میلادي کال وړاندې په لویدیځه غاړه غزې تړنګه او ختیځ بیت المقدس کې وي. نتانیاهو د لوړې په مراسمو کې د ایران له اټومي پروګرام سره مقابله ځان ته لوبډیتوب په پاله دی چې د لیخود یا لیکود ګون مشر دی. د پنځشنبې په ورځ د خپلې نوې کابینې غړي د اسرائیل پارلمان ته معرفي کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وايي په د هیواد کې میشتو غیر قانوني کډوالو ته د بخنی طرحه سمه پای ته رسیدي. د شي افغانان هلته څه کوي په دې راپور کې وایو.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې په د هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د بخنی طرحه د دسمبر په 1 نیټه یعنی سبا ورځ پای ته رسیدي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثنا الله پرون نو وخت په خپل ټویټر باندې لیکلی په دې سره به هغه کسان چې پاکستان کې له حد زیات اوسېږي جیری مکیږي او د هغو کسانو نمونه به په تور لیست کې شاملېږي چې له یو کال زیات په غیر قانوني توګه پاکستان کې اوسېدلې. خو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر دانه دی ویلي چې جریمه به څومره وي او تر خو به هغه کسان چې په تور لیست کې اچول کیږي برخلیک پېت سوي. په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو یو لوی برخه افغانان دي. لو دوی ډیر د درملنې او یا هم په افغانستان کې د وروستي کړکیچن وضعیت له امله پاکستان ته کډه شوي چې لاره وړاندې زرګونه تنه د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې دي. له دې زندانونو یو د کراچۍ زندان دی چې دا مهال شاوخوا 1400 افغان کډوال پکې بندیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. هغه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د نیوی خبرداري هلته هغه افغان کډوال چې د ویزو وخت یې پای ته رسیدلې اندېښمن کړي دي. مرزیا سادات چې په پاکستان کې د مشتیدنی ویزا پای ته رسیدلې وای دا پریکړه به د دوی پر وړاندې لاله وړاندې پرتی ستونزې سوچند کړي.
او پاکستان حکومت هم دا وای چې موږ په زوره یعنی خپل خاورنه مهاجرین د افغان باسو او خپل وطن ته یاستو او موږ نه شو کولای چې وس خپل وطن ته لاړ شو خپل خاورې ته لاړ شو ځکه چې هلته موږ ته هم ژوند ستونزمن دی او خطر دی موږ ته.
یو بل افغان کډوال محمد عمان بیا وایي د پاکستان حکومت له کډوالو د قانوني اسناد غوښتنه کوي خو له ډېرې مودې راهیسې د ویزو د تمدید لپاره د دوی غوښتنلیکونه نه دي ځواب کړي.
دغه ویزی تمدید شوی نه دي او تر اوسه پورې په دې رابطه باندې مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی چې طبیعتاً دوی هم په دغه کټګوري کې راځي. نو د مسلې مونږ ټول څوک چې دلته پاکستان کې اوسېږي جدي اندېښمن کړي یو او د اندېښنې وړ موضوع ده. مونږ
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت له سقوط وروسته یو ډیر شمیر افغانان پاکستان ته کډه شول. له دوی ځینې نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته ولاړل او یو شمیر نور بیا د درملنې او یا هم په پاکستان کې د کار لپاره هلته میشت شول. د 2022 کال د جون په 3مه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان کمشنرۍ رسمي شمیر وو خو د چي هلته نږدې 1.3 میلیون افغان کډوال میشت دي. خو معلومه نه ده چې تازه پاکستان ته څومره نور افغانان په قانوني او یا هم غیر قانوني لارو کډه شوي دي.
پاسلګونو بیا اسناد افغانان چې د کراچۍ ښار ته د درملنې لپاره تللي اوس هم د پاکستان په زندانونو کې دي. د دې افغانو زندانیانو وضعیت به په دې راپور کې وره.
فواد یارمل د فاریاب ولایت د میمنی ښار اوسیدونکی دی چې مور او پلار یې د لړم میاشتې په 15مه په کراچۍ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي وو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سرطان ناروغي درلوده او له مور، ماما او مانی سره یې پاکستان ته تللی و. له څلوېښتو ورځو وروسته یې پلار په زندان کې مړ شوی او مور یې چې لا هم په زندان کې ده د مېړه له مړینې نه ده خبره.
با اسناد دستاشته که دکتر برشان داده بود که
دوی سره هغه اسناد و چې ډاکټر ورکړي وو. ډاکټر ویلي وو چې هره میاشت د معاینې لپاره راشئ، بیا بیرته ولاړ شئ. تاسو په همدغه اسنادو دلته راتلی شئ. د ډاکټر اسناد یې په لاس کې وو. دوی د سپین بولدک له پولې څخه واوښتل او کراچۍ ته ولاړل. هلته د پولیسو لخوا ونیول شول. څلوېښت پنځه څلوېښت ورځې وروسته پلار مې په زندان کې مړ شو. مور مې، ماما مې او مېرمنې لا هم په زندان کې دي.
خانم ماما د زندان است.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ د فواد زیارمل د پلان مړینه تاییدوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د هغه د جسد د لیږدولو هڅې روانې دي.
په کراچۍ کې دا مهال چې کوم بندي افغانان دي، د هغوی تعداد چې دی تر څوارلسو پورې دي. په دې کې زنانه هم ماشومان هم دي. په دې بندیانو کې زموږ سره یو جسد هم پروت دی. یو بندي د عبدالخلیل په نامه باندې و چې په 15 دسمبر په کراچۍ جناح روغتون کې سا ورکړه. د هغه مطلب جسد افغانستان ته وړلو چې کوم پروسیس دی په هغه باندې کاغذي کاروایی لګیا ده. دا کس بیمار و. همدارنګه د میرمن هم په جیل کې بنده ده. پری گل بی بی هغه هم بیماره ده. مونږ تر اوسه هغې ته دا حال نه دی ورکړی.
دا غلی کاکړ په خبره لوړ پورو پاکستانی چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي چې ژر تر ژره په زندان کې پراته افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. په کراچۍ کې د طالبانو د حکومت جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاری هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو د خوشي کېدو په اړه خبرې کړي دي.
د کراچی او حیدرآباد کې اس مجموعه 1500
نګدی 1523 افغانان بندیان دي چې په حیدرآباد کې د بندیان شمیر 321 دی او په کراچی کې نګدی 940 بندیان دي. له حیدرآباد څخه 190 بندیان او له کراچی څخه 80 بندیان د خوشکېدو په حال کې دي چې خځې، ماشومان او نارینه پکې شامل دي.
او باقي کیسه تاسو حسابش معلوم نشته.
د افغان کډوالو بندي کېدل چې ډېری یې د درملنې لپاره پاکستان ته تللي وو غبرګونونه راپارولي دي. هغه عکسونه او ویډیوګانې چې ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي ښیي چې ماشومان او ښځې په زندانونو کې په ډېر بد حالت کې دي.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په ختیځ نورستان کې د کشتو کام دیش اوسیدونکو ترمنځ د یو نوې کلنې دښمنۍ پای ته رسېدو وروسته اوس ځایي اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د سرپناو، سربندونو، ویالو، سړکونو او نورو اسانتیاو غوښتنه کوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان په ختیځ کې د کام دیش ولسوالۍ اړوند د کشتوز او کام دیش قومونو ترمنځ په نږدې سل کلنه دښمنۍ کې دواړو خواوو مالی او ځاني زیانونه لیدلي چې د روغې جوړې وروسته یاد قومونه د کورونو او نورو اسانتیاو لنشتون سره مختی. نورولی د کامدیش ولسوالۍ د کشتوز اوسیدون کده او څه د پاسه 12 سیزو څخه د نورستان پارون کې کډوال دی. وای پر شوی روغه جوړه خوختی او غواړي بیرته خپل کلی او سیمې ته ستانه شي، خو هلته یې کورونه ړنګ شوي او د ژوند نورې اسانتیاوې له منځه تللې دي.
اوس چې سوله شوې زموږ کورونه وران دي. همدارنګه سړک نشته، مکتب نشته، صحت بخښکې ډېر ستونزې دي تعلیمي برخه کې. نو اوس موږ هلته زه خپل کورونه جوړوم. هم اقتصادي وضعیت هم ډېر ضعیفه ده او په ساحه کې هېڅ هم نشته، سړک هم نشته. خو سړک او مکتب او کلینک او دا شیان جوړ شي نو موږ ستونزې به حل شي.
د کامدیش کلي اوسیدونکي محمد شعیب راته وویل اوږدې دښمنۍ له پخو غورځولي اقتصاد کمزوری شوی او د پرمختګ له چارو وروسته پاتې دي.
اوس په سیمه کې ډېر مشکلات دي، ځکه موږ مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، کورونه نه لرو، کورونه سوځېدلي.
د کامدیش او کشتوز اوسیدونکي وایي اوس یې په سیمه کې امنیت تامین شوی نو ټولو خیریه مؤسساتو او اړوندو ادارو ته په کار دي چې دوی ته د سرپناه تر څنګ د سرکونو، ښوونځیو، روغتي مرکزونو او نورو اسانتیاو رامنځته کولو کې مرستې وکړي.
دا چې کومه فیصله اسلامي امارت وکړله، کومه طرفګني یا کوم مشکلات چې مخکې دي 90 کلونو کې رامنځته شوي، هغې په خاطر باندې ټول ولسونه دې نه خوښ دي. اوس په سیمه کې امن ټینګ شوی دی، باسازۍ کارونه نور په پرمختیایي کارونو ته لاره برابره شوې ده. دې لپاره باید حکومت او نور خیریه کوم بنسټونه چې باید په دې برخه کې خپل حق ادا کړي.
په نورستان کې چارواکي هم وایي چې د کامدیش او کشتوز اوسیدونکو په 29 کلنه دښمنۍ کې د سر او مال زیانونه ګاللي او هم دې جګړې په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ کړي دي.
د خبرونې دویمه نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې به ورشو خبرونه ته. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي د افغانو میرمنو حقونو سخت تر پښو لاندې شوي دي. هغه له بینټ په ټویټ کې بېګا د خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغاني میرمنې د نورو انسانانو په څیر د تعلیم او کار مساوي حق لري. بینټ ویلي د افغانو میرمنو تر څنګ دریږي او د حق غوښتنه کوي. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا اتلس صوبې لبیلې پوهنتونونو د افغان نجونو لپاره بورسي اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، دا بورسي د تېرې یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوي دي. که څه هم د نړۍ هیوادونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیاو ژمنې کړي، خو یو شمېر نجونې وایي که چېرې د بورسیو ته کامیابې هم شي، ښایي طالبان ورته بهر ته د تګ اجازه ورنه کړي. د بیپولو خبریالانو سازمان وایي په تېرو دوو لسیزو کې له 2003 کال څخه تر 2022 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې په 60 هر کال تر 30 زیات خبریالان وژل شوي دي. په تېرو شلو کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبریالانو په وژل کېدو سره د بیپولي خبریالانو د راپور پر بنسټ د هیوادونو د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوي دي. عراق او سوریه وروسته ډیر خبریالان په شپږو نورو هیوادونو لاغې ډلې په مکسیکو کې 25، فلیپین کې 20، پاکستان کې 93، افغانستان کې 1 او په سومالیا کې 1 خبریالان په تېرو دوو لسیزو کې وژل شوي دي. د اوکراین پر دوو ښارونو د روسیې د راکټي بریدونو د یوې نوې څپې په پایله کې پرون لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او لویدیز ښار لویف تقریبا له برېښنا بې برخې شوی دی. د اوکراین پوځ ویلي چې د روسیې ډېر راکټونه شن کړي هم دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ډینیس مونا سسترسکي ویلي د دغو بریدونو په پایله کې 3 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي دغه کسانو د ټپي کېدو ځای نه ده مشخص کړی. او د فوټبال د نړۍ وتلي برازیلي لوبغاړی پیلي له نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلي وتلي ستوري ایډیسن ارتننسي د پنځشنبه په ورځ د ډسمبر په 9 د 2 کلونو په عمر مړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړی چې په تیره پیړۍ کې 3 نړیوال جامونه ګټلي، له 2008 کال راهیسې د کولمو د سرطان تر درملنې لاندې و.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې یو شمیر اوریدونکو پر خزو د طالبانو د ورستیو محدودیتونو په اړه پیغامونه راته پریخي. پر دې سربیره په نورو بیلابیلو مسلو هم پیغامونه لرو. له یو متخصص ډاکټر سره په دې غږیدل یو چې د لیونی سپی ویروس څومره مضر دی او د مخنیوي لپاره څه باید وشي. په دې ورسیو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وویل چې دوی سږکال د لیونیو سپیو د ویروس شاوخوا 40,000 پیښې ثبت کړي. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه.
زه د راډیو ازادي ته ټولو کارکوونکو ته احترامونه او سلامونه وړاندې کوم. دا یوناما او د ملل متحد خوښیني دا تر څو وخت به د خوښیني سرګندې چوپل دي. انجنونو مکتبونه وټړل سو د خوښیني سرګند کړ، بیا د مؤسسات سره وګرځول سل، بیا په هنتونو نه باندې د خوښیني سرګند کړ. دا خوښیني تر څو وخت به کی د خوښیني هیڅ پدار نه خوري. دا خوښیني هیڅ پدار نه خوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا خبر کول چې طالبانو لومړی شوونځي بند کړل، ورپسې د نجونو په انتونونه، ورپسې دا کار وکړي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د شوزو ورتګ بند کړي. اوس په هلمند کې دا اعلان کړی دی چې الکان دي نور هم په انتونو ته ناراضي. په هلمند کې مطلق د الکانو په مخ په انتونونه تړلې دي. هغه نجونې چې د لوسو کلو څخه عمر زیاتې، مدرسو مساجدو ته د جنس زده کړو دپاره هم نسي تلای. زه وایم چې نو کلیسا او بتخانې ته ولاړ سي، او کڅنګه دا خو د هیواد او اسلام او د خلکو سره مینه نه ده. فکر کوم دا یو تعصب دی چې دی پالي او د خارجانو د امریکا او د پاکستان لاس پوڅی ده. دا رقم اسلامي نظام خو د اسلام په تاریخ کې موږ نه دی لیدلی.
السلام علیکم، زه عزیز الله د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. زما په نظر دغه طالبانو چې کوم مکتبونه پوهنتونونه یا د ښځو کار کول په موسسات کې بند کړي دي، دا موږ ټول افغانان په کلکه خوندو. ورور دغه ډېر د هر څه نه خلاف کار کړی دی، هر څه چې په زړه وغوړي هغه کوي. دا چې د خدای وروي ته وګوري، د قرآن لوی دی وګوري، دا کارونه جنه کوي. دوی د ملت کومې خواته بیایي، پر کومه خوا ځي، څه کوي او پر کومه خواته روان کړی دي. ټول ملت چې خوابه دی په هرې خوا چې مخ ونیو هغې خواته روان وي. بس چې خپل طبیعت یې ورته وویل، خپل په طبیعت یې خوښ شو هغه کارونه کوي. نور نه د ملت خوش ته ګوري، نه د بل چا خوش ته ګوري، نه د یو چا خبر اوري. بالا چې کملت وږي کته ژي، دوی چار څه وکړه هغه کوي، ولې ځکه د دوی نسونه خو ماړه دي.
خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه ازادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. دا چې طالبانو د ښځو پر مخ پوهنتونونه او مکتبونه او حتی په کومو موسساتو کې چې کار کوي دا ټول د ښځو پر مخ وتړله، نو دغه څو بیتونه زه دوی ته ډالۍ کوم. هیله ده چې په غور یې واوري. خلک سو پورته اسمانو ته موږ د لیبې دویو، خلک سو پورته اسمانو ته موږ د لیبې دویو، څوک ته کور مخ ته څوک پر بام او څوک دوری بدویو. نور وګړو خپل وطن په خپل لاسونو جوړ کړي، موږ د غفلت تر تلتک لاندې تر غرمې بدویو. د داسې خلکو بنوتمه څوک د څه شي وکړي، لکه اپي شامار پر غار د خزانې بدویو. لاس مو هر وخت غزولی و هر چا ته د سوال، بدبختي ډیره د ورځې ام شپې بدویو. تر تاوان تیرم وطن ته بله ګټه نسته، تعلیم او علم راڅپاته دی په دې بدویو. درد د وطن ته تر دا اوسه دوا سوي نه یو، نجات مل هر وخت راته وایي ترانې بدویو. هیله ده چې زما پیغام تر ټولو کسانو ورسوي. دا چې پوهنتونونه، مکتبونه او ښوونیز مرکزونه بند دي، نو دا تاوان د چا دی؟ ښه ورځ. خان محمد اسلام یار، ازادي راډیو هلمند.
بلې، زما پیغام دا دی چې د ټول افغانستان علماو ته چې موږ د یوه ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاج وي، د ټولو مجاهدینو سمودایي له ده چې د پوهنتونو د ښځو سره څه چې کوم ښځه خو نه تانګ لري، نه څوک نه تیاره پرېږدي چې تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده، نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې چې توا باسي، او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرده راپورته شي. ورور و تعلیم ته خپل بچان نه غچ د دې زیمات سبا تر دې نورې سختې مسته. وروره پخواني مجاهدین نشته، دا پنجابیان دي، د پاکستان په خوله دا دغه کوي. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه چې پر نجونو او ښځو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي وو. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې دوی سکل د لیونی سپی د ویروس نږدې شل زره پیښې ثبت کړي. دوی ویلي چې په دغو پیښو کې اتلس تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا چې د لیونی سپی ویروس څه ډول ویروس دی، څومره خطرناک دی، که چیرته یو څوک لیوانای سپای داړي څه باید وکړي، په همدې اړه مې د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری سره مرکه وکړه.
سلام تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د لیوانی سپی وایروس یو وایروسي ناروغي ده چې عموما نقابل د وقایه ده، او دغه یو نو وایروس ته چې عموما په سپیو یا تیلرون کې حیواناتو کې دا په مسابقه کې او دا غوې نروسته بیا انسان ته د دوی د لارې انتقالیږي. چې دا وایروس بیا د دې د لارې د انسان مرکزی عصبي سیستم ته ځي او مرکزی عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزی عصبي سیستم تخریب شو دا غي په صورت کې بیا د دې تداوی هم نشته او دغه ناروغ چې نظر په د دې وایروس په دغه باندې چې مطلب دا خطرناک دی انسان ژوند لمن جوړي تقریبا چې 99% مړینه پکې ده او 1% چانس شته چې هغه هم تر اوسه پورې یعنی په تناپ امریکا کې شل واقعیت داسې دي چې هغه د کلم چاراز ولایم ورکړي وي او په دې وایروس باندې اوسوب مصاب شوی وي دا غینه دی بچ شوی وي یعنی بچ کېدل کله چې وخت چې اوسوب لیوانه سپه یا داسې یو تیلرونکی حیوان چې هغه انسان ودړي او انسان په مصاب شي بیا دا غینه د جوړیدو امکانات ډیر کم دي.
په کوم وخت کې دغه داړل بیا خطرناک کیږي ځکه که یو څوک سپای وداړي او دای خبر نه وي چې آیا د لیونۍ سپای وو او کنه عادي سپای داړلی دی نښې نښانې څنګه وپیژني او په څومره وخت کې درملنه ونه کی ممکن بیا یې مخنیوي یا درملنه بیخي امکان نه لري؟
دلته دوه خبرې دي. یو هغه حیوانات چې عموما په دې وایروس مبتلا نه اوسي دا وایروس ونه لري او هغه انسان ودړي دلته دا انسان بچ کېدای شي یعنی دا په دې معنی چې که واکسین وکړي احتیاطي خدي په دې معنی چې موږ نشو کولای چې هر یو حیوان ته ووایو چې دا یا مصاب دی یا مصاب نه دی. عموما هغه حیوانات یا غسپی چې مصاب شي هغوی خپلم خپل عصبي سیستم دغه کوم رواني حالتونه ګډوډیږي او حرکت او د ژبې راوستل او سترګو کې تغیرات او حتی په انسان باندې په یو نورمال شکل کې اوسوب د کورس په ولري ممکن حمله پیونه کې خو کله کې په دې وایروس مصاب شي او د خپل ناروغ شي نو دا بیا خپل خون هم نه پیژني او حمله ور کیږي او هغه باندې حمله کوي خوریا نو کله چې انسان و چې او خوړل شي داسې حیوان په واسطه کې پښو وي کې سپېوي یا لیو او پړانګ او داسې نور چې لرونکي حیوانات عموم کې دا وایروس انتقالیږي د انسان ته نو که چېرته یو انسان د دې په واسطه او خوړل شي نو ښه خبره دا ده چې دغه زخم دی په وایلو کې څومره چې زر کېږي په صابون او ګرم اوبو باندې پاک پریمینځل شي او بیا یو مرکزی صحی ته مراجعه وکړي تر څو هلته د هغې په مورد کې چې موږ وایو واکسینونه دي او ایمیون ګلوبولین یو نوه انتیباډي دا ده چې هغه ډایرکټ انسان ته ورکول کیږي او د پتن د دې وایروس سره په مقابله کې راځي که چېرته دا وایروس انسان ته داخل شوی وي نو دې لپاره بیا موږ داسې خاص تداوی نه لرو. اراز ولایم که څوک ورکوي عموما په تقریبا هفته لامیشتې وخت نیسي چې اراز ولایم ورکي نظر د دې وایروس انتقال دی په بدن کې که چېرته دا شخص یو داسې قسمت کې اخذه شي یو خوړل شي چې هغه عصبي مرکزي سیستم ته نږدې اوسي زر اراز ولایم ورکوي خو که چېرته په پخه کې یا په لاس کې وي نو کېدای شي اراز ولایم ډېر وروسته ورکي نو په ابتدا کې داسې یو اراز ولایم ورکوي چې سردردي وي ګنګست وي لکه عصبي سیستم اراز ولایم چې دي هغه که چېرته ورکي چې هغې کې بیا د دې د اوبو نه ډار وي د هوا نه ډار وي یا داسې حمله ورکی خپل دغه عصبي سیستم ګډوډیږي او نورمال شکل سره یو انسان کچه تفالیت کې هغه فعالیتونه نشي کولای نو دا خپل هم به خطرناک کېدل شي د جامعې لپاره.
خبره دا ده چې څه شی د دې لامل کېږي چې سپای لیونای سي ځکه اکثره افغانان په کورونو کې یا په کلیو کې لسپای سره مخامخ کیږي مثلا کوڅډا بیسپی او ډیر غټ مشکل دی په افغانستان کې خصوصا په لویو ښارونو کې څه د دې بایس کې چې د غسپلی ونیسي
په عموما کې د وایروس سره دا یو د غلری تاریخ چلري چې دا شوپرک کې یعنی میزبان د دې وایروس سره شوپرک ورته وایو دا یو نو پرنده دا عموما د وایروس سره په دې کې اوسېږي او د ژوند دوران پکې تیري عموما دا د شپې راوځي بهر ته ک سپایوي انور داړون کې حیوانات وي کدا ورته په مخ ورځي دا خوري او بیا د غین وروسته دا خپل مصاب کیږي کله چې دا مصاب شي ک عموما من دا ځنګلي حیوانات یا وحشي حیوانات کوړته وي د دې خطر سره ډېر مواجهي نو دغه داسې ده چې کوشش باید وشي هغه څوک اول که حیوانات ساتي که سپی وي یا پیشو وي عموما به کوشش دا وشي چې دا باید هر وار یعنی هر کال یا د حیواني ډاکټرانو سره په تماس کې دا باید واکسین شي او دویم دا چې باید آزاد پرې نه خودل شي بیرون ته تر څو پورې نور داسې وحشي حیوانات چې د غره او ځنګل نه راځي یا اترا کلو ته او دا وداړي او دا په مصاب شي نو سپي هله مصاب کیږي یو دغه دا چې دغه شوپرک اوخري او د دې شوپرک په واسطه انتقالي کیږي او یا داسې وي چې یو بل حیوان دا وایرس ولري او هغه حیوان په د خفش یا داسې نور حشرات دي چې هغه په واسطه باندې د دې سپیتا یا حیوان ته انسان ته کله چې دا په یو قسمت د بدن کې خارشیدګي ولري، زخم ولري، هغه مخافیق شا د خولې ده یا نور قسمتونه د بدن دي که خارشیدګي ولري او هغه حشرات واسطه هم دا وایرس کېدلی شي، ممکن انسان ته انتقال شي او یا همدغه حیوان چې سپی دی، پیشو ده چې موږ تاسې په کورو کلي کې ساتو، او یا حیوانات چې په ځنګلونو کې اوسیږي، کله چې دوی مصاب شي بیا دوی هم د دوی عصبي سیستم کې لکه سره کم چې د انسان باندې تاثیرات لري، همداسې د حیواناتو په عصبي سیستم باندې حمله ورکیږي دا وایرس، او دا وایرس هلته بیا تکثر کوي او د هغې نه وروسته عصبي سیستم مرکزي عصبي سیستم تخریبوي. کله چې مرکزي عصبي سیستم تخریب شو دا بیا په نورمال شکل باندې ژوند هم نشي کولی او خپل توازنه د لاسه ورکوي، او بیا داسې کېږي چې مثلا که سپی وي هم انسان خوري او یا پیشو وي هم همداسې کېږي، یعنی د خوراک په واسطه باندې د سپو نه یا حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي، یا د بعضې حشراتو په واسطه باندې انتقالیږي. حتی داسې ویل کېږي چې بعضې کسان که چېرته دا وایرس ولري د دوی په یورین یا ادرار کې یا د دوی په مواد غیطه کې او حتی د دوی په بلډ یا وینه کې دا وایرس موجود دی، او ممکن د نورو داسې دغې په واسطه باندې بل انسان ته یا بل حیوان ته انتقال شي.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف الله شینواری وو. اوس هم ستاسو نور پیغامونه چې پر نورو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه شیرعلی شاکیر د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې ورور اس موبایل خدا نسته چې کار وکړي، نو په ټوله نیش ولسوالۍ کې یو د انتم په شکل یو خدا ولاړ چې هغه د یوې خاص یوې سیمې دپاره ده، نو باید افغانستان موجوده حکومت یا د افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله او ارزو ده چې د کندهار ولایت نیش ولسوالۍ کې یو د افغانبسیم خدا یوه یا دوې مشته فعاله کړي چې موږ دا مشکل حل سي. نو باید مشته دا مشکل رفع کړي. ورور موږ دونه مشکل لرو چې یو ځای کار کوي یو ځای کار نه کوي، یو نو هغه ځای ته ځان رسوي بیا له تلیفون کار کوي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه میل او ارزون دا چې موږ لپاره یو افغانستان کده کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې ودرې.
سلامونه او احترامات می قبول کئ. محمد دولت یم د فرا ولایت بالا بولک تو ولسوالۍ څخه خپل پیغام درته پریږدم. د خیر سره د واکسین په اړه باندې زما پیغام دغه دی و ټول کارمندانو ته چې دغه جریان منیتوران پس منیتوران چې دی یو ځای دغه سیدی نه کوي چې د یو چا څخه پوښتنه کوي چې ستا کور ته واکسین راغلی دی که نه دی راغلی، داسې واکوئ چې تیز دغه نظارت کوئ، په ښه دقت په ښه صداقت ورسه غسرای ته غږ وکړه چې هلکان را وباسي، نوکان یې ور وګوره چې رنګ دي که نه دي. اوس یو سړی دی په کلو بانډو کې وروره دی نسته یا دوکاندار دی، یو بلې خواته چې ورسه ورته واکسین راغلی وای یا نه دی راغلی، ته هم بس پر هغه ترتیب د ځانه یو شی جوړ کړي. دغه کار مه کوئ، دغه که خپل ملت ته خدمت کوئ وروره، کار په صداقت کوئ چې بیا نه سئ کولی نو استعفا وکئ. تر هغه خرابوي دغه زما په نظر دا استعفا بهتره ده چې خپل استعفا اعلان کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاس ایور په دې وطن کې. د خدای په لیاز قرآن په لیاز څو کوچه او خرو څه به کوه خیر دا څوک به دا وضعیت سمیږي څه به کیږي. آنن جې پلانای چې سفر نن جې پلانای سفر نن پلانای جناب راځي دا به خیر څه کیږي. سینه د دوبی ویزې خلاصېږي نه د ایران نه د بلو د بلو هغه ایران خو بدبخته مملکت ته څه کو افغانان در بدر کو پاکستان دی نه بدتر ده. دا ځلی بدبختان ځلی شیطانان دي. دا دواړه مملکتونه خدای دې ته هدایت دي. د ازادي راډیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه او احترامات بیا وړاندې کو. دا یوازې ازادي راډیو د سید افغانستان خلکو ته افغانانو غږ رسوي. وسلام احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شیرعلی شاکری د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. باید وویل سي چې د ځوانانو په استازیتوب وروره د نیش ولسوالۍ ته هیڅ ډول خدمت نه په شل کاله کې سوی دی نه اوس توجه ورته کیږي. نو د افغانستان د موجوده حکومت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو او هیله مې دا ده چې د افغانستان حکومت باید
موجوده حکومت دې ته فکر وای چې د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ ته خدمت سویونه دی او د دېش کاله کیر شل کاله کیر جنگو ډیر زپلې ده او خلک ولسم ډیر ستړي نو دې یوازې نه هله او ارزو میم د موجوده حکومت څخه چې د افغان بسیم خدای یا بل خدای موبایل خدای راوي چې په نیش کې کارو کې اوس د نیش کې یو د نه د انتم په شکل یو خدای ولاړ د چاغه د یو سیمې د پاره ده په غوې سیمې کې دغه یو خدای کار کوي نو ورور د نیشون باید داس خدای راوي چې د پټول نه شول سوالی کې کار کوي دلته خلک ور سره لاس غریوان ځکه چې په یوه سیمه کې کار کوي په یوه سیمه کې کار نه کوي نو هیڅ خلک دلته مشکلات لري رقم رقم مشکلات پیدا کیږي نو باید دلته یو خدار وي او دوهمه غشتنه به د نړیوال انجوګانو مسو سخوم د چراسي د دلیل تعلیم په بخښ کې د سیادت په بخښ کې باید خدماتو کې د کارو کې فعالیتو کې نو په ټول افغانستان کې د یو ول سوالی د کندهار په شمول خو چې ډیره زپلې ده جنگ ډیره زپلې ده نو باید یو سوالی ته خدمت وکړسي نو خدای دې وکړي چې داسمه پیغام د مسولینو چارواکو پر ور رسید چې د دلې د نیش ول سوالی ته توجه وکړي ول نه ده موبایل خدار او چې ټلیفون کار پښکو کې پټول ول سوالی کې او بن نړیوال انجوګان د لیخپل دغه راس دلې سروي وکړي چې دلې اون کندستان انتمانستا او د تعلیم په بخښ کې د سیادت په بخښ کې نیش ول سوالی ته هیڅ کار نه دی سوي نه کړی نکلری نه یو بل د سلری ک کلینیکلری اکم یغه بسنه نکې نشول سوالیته
د ازادۍ سیو جهان مننه چې موږ اواز خبروي اوله پښتنه مې د شیخ صاحب سره دومه پښتنه مې د مولوی یعقوب صاحب سره دریمه پښتنه مې د حقانی صاحب سره آیا د جهاد چې دی د اعلی درزاده پاره دی او کده چوکی د پاره دی نو کده اعلی درزاده پاره په چوکی باندې کم اختلاف کم مشکلات ما بین ترتلونکې دی او اوله پښتنه مې د دې دروسه ده دوم پښتنه مې بیا د دوی دروسه ده چې تاسو مخ پر اخوا باندې د والیس شروع ز بیا تر او زیاتر مسول پسی تاسو د دیو سره پښتنه د دیو د سرمایې پښتنه کړی چې تاسو سرمایه د کمه ځای کړله او تاسو د دونم ځکه او د دونه بیت المال د کمه ځای د کړی تاسو د بیت المال د دیو سره ټول کړی دی او بل پښتنه بیا ستای د دروسه زده کوم چې تاسو د دغه خلکو سره دا پښتنه کړی چې تاسو د ول سره څه حل تعلقات دی ول سره پر سره کم ریوي کوي د ول سره پر سره کم چلیږي نو د دې څه تاسو دا پښتنه کړی ده د آیا د افغانستان د مسلمانانو نه دی دیو جهاد نه دی کړی یو مثال دی په جهاد کې هیڅ کومک نه دی ستاسو سره کړی دیو هیڅ پر ځان باندې مشکلات نه دی تیر کړی هیڅ پر دا نه دی زوریدلې دا هیڅ نه دی خوشسوي د خدای سره بیرېږي دا مکه وی د اختلافونو او د مشکلاتونو د مابین تاسو په خپل او باسي چې تاسو خپل کور نه کی جوړ بل نه در جوړی نو که تاسو دا نظر دی وس نظر په افغانستان کې درې لارې دی یو نظر د امریکا دی یو نظر د پاکستان دی یو نظر د چین دی نو د دې نظریاتو د دې درو لارو مخنیوي په تاسو باندې کیږي چې تاسو پر یو ځای پر یو خپل په وجبه سي او د ولس د ټولو سره په یو ژغ باندې اواز اوچت کړي نو ان شاء الله په پازل درپ سره د مشکلاتونو ختميږي
زاجر ټو کار کوم ټولو ته سلام یا مرزا عزیز د پکتیکا دی ولایت خبرې کوم دا بولدک باندې څوک راځي ډیر ظلم ده تو کل تپاتی تو کا دیوخا تپاتی ہزار چان پیسے ڈبلی ڈبلی ڈیر زدم اور سر کئی ما دوالو خوانا دا درخواست سے خلق سر پاں وہ کئی دا خلق دیر پاس دا بھی خدا پامان
السلام علیکم زه څنګه د ولایت میوان د ولسوالۍ رسو بغل ستاری کیم زه نو محترم زه دا غرم د مېشه کارکونکي او دا معلمان او دا ساتونکي دا اوزو والا دا خو ډېر خیانت کوي او هر مسکنان خران پاتې پر ټلیفونو او په وایسو باندې خار کوي مسلمانۍ په دروازې کې ورته شي څنګه چې پیسې او ډالر اوس نه کوي نه مسلمانۍ څه کې هغه شعر واچوي نو زه غواړم د طالبانو مشرانو څخه د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک دي په دا وظیفه باندې نه درېږي دا نور سم خلک دي پر ودرېږي دا مسکنانو خرانو غریبانو ته دا شعر ورسېږي
ورورا منګه دا مال څه تاسو واتساپ کې مشه مسج کړای وو او وای ما هغه مسنجر کې نو لږه په لافاره د استراري کني ولې دلته په عام محضر سره کې نو طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چوک نه تقریبا یو کوڅه دوه کوڅې چې په پړای چاوړای دا اولار موټر شل ډیر سو په یخ شل سر په یخ څنګه تاسو ته اکسونه ویډیوګانې تیار کړي دي. متاسفانه چې مسنجر کوم دروازه نو تاسو ته دروند څه نه پیږم څه مشکل ده همدغه اعتبار څخه زنګ درته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد احمد لغمان ولید ته پیغام پریدم دلته چې دا کومې ټوکنې ورکول کیږي دا ګوره مستحق حلق ته نه رسیږي. ملکان خلې ټول دی واسطو کارونه دی هله د چاړو چروا کې دی دا ډیره توجه کی مننه.
بجا السلام علیکم رپی د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم. دا غزمر د مایبینو پیسې دا څوک عمر کیږي چې دی راغلی ځاګه د نیو د شپږ میاش نیمې پیسې راکېږي نورم پاتې نو چې په دغه ژمی کې رانه کې نو بیا موږ ته بیا څه پیده کوي. دلته دا یو اقتصادي بحران دی دلته هیڅوک زموږ غږ ولا کاوري. تاسو خو دغه زموږ باره کې د مشرانو سره یو خبرې وکړي یو مشر میلمه کوي
بعد لړی را وخت یې ور بیا زره غلی راز محمد واغزی بابا کلاوال د تاسو خلی جنګړي ازادي راډیو ادبي کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی له خیر زوګانی. بعد لړی را وخت چې زه موافق سویم جناب مولوی صاحب برادر خوب لیدلی وو بیا یې تعبیر داسې کړی وو چې وطن د مولوی ملا صاحب په خوب لیدو تن او سر یې سره جلای د سر کتر بللای او خپل ځان یا تن دی وقو بللای نه دی تعبیر دی خوب داده چې دی دی ملت او دی دی دولت دا نوی دولت په مابین کې دومره کرک او نفرت او واټان دی چې بس خدای پاک او دا ملت خبر نه دا دی تا دی خوب تعبیر ده. موږ ته پردی سر په سر باندې مرګ ده تاسې دی دی ملت سر یاست او دا ملت دی تاسې تن ده او دما په جی باندې بیا بل چاته رسخت مه ورکوئ. اوس خو څوک چې چا د سوچ مخالف نظر ووایي هغه ته زر رسخت ورکیږي او سره ټاپه پیلېږي. زموږ قهرمان ظالم هم قهرمان یي هغه ظلم که څوک په خوله کوي او که څوک د توپک پولې هڅ کوي. السلام علیکم وخت په خیر.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اورئ
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.